زمینه برابره کړي او نړیوالو نندارتونونو ته د دوی لار پرانیزي.
دوی منیمایی که در تا تانده تنگی لروخ در اغیر رانده لند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو ښځو وضعیت اندېښنې وړ وباله. د دې وزارت ویاند میټو ملر پرون په یو خبري غونډه کې د پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالتونه به د افغانستان د بشري حقونو د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان ښځو سره د طالبان د چلند په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي. وویل چې د دې مشخصې قضیې په اړه څه نه شو ویلی ځکه پرې خبر نه دی، خو زیاته کړه واشنګټن بیا وویل چې په افغانستان کې له ښځو نجونو سره چلند د خواشینۍ وړ بولي. د امریکا لپاره په بخښنې سره د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو شبکو په جلا بیانونو کې د افغان ښځې او فعالې بنفشي عقوبي ته د زړورې ښځې د جایزې د ورکولو ستاینه کړې. کرن ډیکر چې د ښځو ویلي دي چې د ښځو معلولو افغانانو د ملاتړ په خاطر له اغلې یعقوبي څخه مننه کوي او رینا امیري بیا د هغې ستاینه کړې ده. یعقوبي د هغو ښځو په ډله کې ده چې پرون په سپینې ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د زړورو ښځو جایزه ترلاسه سکره. د طالبان حکومت په هیواد کې د نیالګي او کینول د کمپاین د فایل خبر ورکوي وایي چې په تیر دوه کلونو کې میلیونونه نیالګي کینول شوې دي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د سرپرست عطاالله عمري له قوله خبر ورکړی چې وایي تیر دوه کلونو کې د هیواد د سمسورتیا او ښکلا او د چاپیریال ساتنې په هدف دواتیه میلیونه نیالګي کینول شوې دي. په دې اړه شوې ده دغه نیالګي وروسته ساتنه کېږي او کنه د طالب حکومت چارواکو سندی ویلی. د حماس سختری زیډل وای چې سازي د سولې د منځګړو د غوښتنې په اساس د اوربند موافقه په اړه د خبرو د دوام لپاره په قاهره کې پاتې کیږي. د ډلې شوروي ټولنه متحده ایالات سي د ترستی ډلې په توګه پېژنې د سرګندون د استعمال کوي چې د تیر دوه ورځو خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په قاهره کې پر روانو خبرو کې مرکچیان په غزه کې د څلوېښت ورځو په مخه د اوربند ټینګولو لپاره هڅه کوي. او د امریکا پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ تم خودلی چې نن د سوپر سشن به پورم د ولسمشرۍ د انتخابات په مهم پړاو کې خپل یوازینۍ سیالۍ نیکی هیلي ته قطع ګذار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د انتخاباتو سیالۍ او په مقدماتي پړاو کې نن په 15 ایالتونو کې رایه اخیستلو لپاره مهمه ورځ ده.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاند څنګه یو بل خبرونه ته مول ازادي راډیو څخه هر کلی کوم.
اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورتونو ځان دوم چې خدای ته ما د هيا به ته پورته ورسوي. دوی سره مې مخامخ نه کی چې شی وکم څه ووایا هغه څه زمانه خسر شوی دی.
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړي چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه پویات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکری قدر من اردون کو جوانان دیوه هیواد او طولنه دا ملا دی تیر ارزخت لری لام دی عمل خو پا پر مختلل و هیوادونو که دی دوی پر روزن دیر پانگوانه کی گی دی جوان پارا برخه که آسانتیا بیورت چمدو کی گی لجوان فکر او جوان انرژی سخه دا مثبت و کارونو پا کولو که گت اخستل کی گی. خو پا افغانستان که یو شمیر جوانان وای چه دی طالبان حکومت پر دوی بانده دی جوان ساها دوم رتنگ کرده چه نوری لارا ورنه ورکه کرده ده. ده کابل اوسیدون که چانگ چی دی پانتون محصله باوی نیوازی دا چی اوسینی حاکم نظام لزدق رو منه کری بلکه پتول و هغو شخصی چارو که مداخله کی گی چی آغای اوازی پی دی پوری آره لیری
نشی که ولی چی خپل غاگ پورتا کی ویزه که دا محرم ده نا محرم دی بیت غاگ مو محرم شی مخ مو محرم شی گرزیدل بیت محرم شی بازار پاسانی نشی واتای محرم زان سر راوڑا محرم خلق بده کمکی و سرورت کی داکر تنه شتلایا تا بیرون آزاد تشی گرزی ده ولی چه جاب ده سینه ده ولی ده سده اسی ده انجونوری پول سلویخ کسا پندوز کسا زندانی و بیرون گرزی ده لمون تا آمن نده زکر چه مون داری گو اول شخصا چه گور نوزم سوچ رازم زی پو آیات کرسی و پو صورتون و زان دوام چه خدایت ما با آیا بیتا کور تا ورسوی دوی سرمی مخامخ نکی تر دیها دفو چه وطل لگ با فکر آغا بان شو آرش گا بان شو تلکون ورزش کو انسان سهت یعنی گتا لری آغا خود ورزش یا ده کلاب استاز سڑی نو تن خزی وی کلاب ترسی دو دروازه بندی دو پو خزی باوی ولی ده کلاب بند کو سنگارتون که پو سڑیان ننواتل د خود پارک بیل و د سړیانو بیل و ولې د هغوی بند کړه او که داسې څه دوام وکړه زه باوري یم چې ډېری انجونې به له لاسته ورکړو ځکه ټول روحان ذهنن ټول ستړي دي ناهیلي دي ناهیلي یو ډول
دا یوازې نجونې نه دي چېرې طالبان حکومت ژوند ور تریخ کړی دی الکان هم ورته ستونزې لري هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی
په هفته کې دوه درې دفعې خامخا سلمانۍ ته تلم خپله ږیره به مې اصلاح کول ویښتان به مې اصلاح کول څه محدودیتونه نه وو نو اوس هم په سلمانۍ باندې محدودیتونه لګېدلي هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغوی نه پرېږدي چې خپلې ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي ننګرهار کې یو ملګری و زه ورسره خپله لاړم زه خو یعنی دلته ورسره کار کوم په دې خاطر باندې زما ږیره وه بل ملګري مې ږیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله هغه ملګری ته زما ډېرې په دې خبرې وکړې سلمانۍ والا یې بیا به م کړو وی م وهلو سلمانۍ ورته مهر الله کوم کړه نو که زیات څوک مجبور کړي یا د واده مراسم یا بل شی څوک ږیرې خپلې جوړې یا ویښتانو کې سټایل وهي یا خو یې ځان سره کورونو ته بیایي او یا عمل ته په خپلو سترګو لیدلی حال چې یو ورځ لاړم حمام ته حمام مې کولو یو نفر ته یې ږیره جوړوله ږیره کې ورته سټایل وهلو بس حمام کې کېوله او بیچاره په حمام کې ورته ږیره اصلاح کوله
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بې شمېره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هېواد پرېږدي دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کېږي کډوالۍ ته مخه کوي افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هېواد څخه بهر اوسېږي په دې اکله وایي
خپله دې ته زمینه برابروي چې هغه ځوانان له هېواده وتلو ته اړ کړي او دې ته اړ شي چې د خپلې کورنۍ او هېواد نه ووځي او هر څه پرېږدي دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بې سرپوخه زندان دی زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تورو تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي د ژوند شرایط سختول او بېځایه قویدات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان ژور خفګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابروي او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نشي کړی تاسو ته بهتر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چېرته حتی یو وزیر مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي د مدرسې زده کړې کړي اوسي که چېرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي هغه بېکاره ګرځي دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده بله لویه ستونزه یې دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول هغه په دې معنا چې نن دې دا جامې اغوستي نن دې ږیره خریلې ده نن دې ږیره لنډه کړې ده نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي دا پخپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې آزاد توګه تاګ را تاګ نشي کولای، آزاد توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه ترسره کړي هغه نشي کولای. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړېږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تېرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دې ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل، په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مارکه کې اورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړي په پیل کې وایي
زیاتره دا هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هېڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګاه بندېدل صحیح ده، دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي بعد د هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات غیر لکه درشین اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کی شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کړي دوه شي، تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد واوسي نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وزه کول چې باید پتلون یا د اکاډمیک لباس چې کوم مخ کې و هغه وانه غوستل شي، دا فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وزه کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دکه کوم مشکل نشته. بل کوم خاص پرنټونه چې دی نظر لري یا د اسلام د نظر دانه د وزه شوي چې باید فقط تور رنګي جامه راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پرنټون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغې چې کله خپل حجاب مراتوي او راته نه څرګندېږي آزاد لوز کالي وي، نو هغه کې رنګ نه ده وزه شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وزه دا باید اسلام د نظر وسیړل شي. ګوره اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په څه کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کارونه کوو باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعضې خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، سنت مبارک دیت معلومات ورکړل شي، د فرض مبارک دیت معلومات ورکړل شي، بعد د هغه نه داسې یو تغییرات و ذکر یا څوک سفړه وهل په یو څوک باندې مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته به احترامي کول، دا اسلام کې نه دي راغلي او هر څوک دا کار نشي کوی. دوی باید خاص کمیټه ولري، هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه چې اسلام کې راغلي څه نه دي راغلي.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون ځي په دې وهل کېږي یا په دې بندې کېږي چې له لباس د سم نه ده یا یوازې راوتلې څومره د ځوانانو په روحیه باندې بد تاثیر کوي؟
بالکل، لکه څنګه چې پوهېږې موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډېر دروند فرهنګ لري. نو دغه خبره کله چې یو جلکۍ بیرون ته وځي، او اکثرا کوم واکسینه ویډیو چې ما لیدلي اکثرا حجاب هم یعنی دوم مراد شوی، داسې حجاب نه ده چې د غو په سر دا باید زندان ته لاړه شي یا دا ووهل شي وټکول شي د ښار مایز کې هغې ته بې احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوقالعاده خرابېږي. افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه ده مراد کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه ښودنې وکړي، دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوقالعاده باید دی شي، بعد د هغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراد کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلکو دپاره ده چې مثلا غیر اخلاقي غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چېرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه، لکه څنګه چې په مرکه کې یاد شول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او وېښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکړه؟ که هغه مهم ټکی راته ووایي.
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په یو زور کوي، هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث د دې کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي، د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي، لکه جریان چې لري باعث د دې کېږي زموږ د ځوان فکرونه هغه د جامعې مغز چې موږ ورته وایو هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دی دا محدودیتونه وضع کوي، نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځ کي هغه څه چې اسلام کې راغلي هغه وځ کي. اسلام کې هیڅ کله نه ده راغلی څو وارمره چې تحصیل دروازې دې بندې شي. اسلام کې دا نه ده راغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس سوده یا د عربان فرهنګي لباس سوده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده، یا همداسې نجونو ته نه ده وضع شوی چې دیدې حتما تور رنګ واغوندي یا دیدې حتما کله چې حجاب مراعت کړي او پټه شي. اسلام دا غواړي، اسلام نه غواړي چې مثلا هماغه تور حجاب کوی شي چې په ده طریقه واغوستل شي چې اوره یعنی پټه نه شي همداسې هلکانو ته. نو بهتره دا ده چې کله دا محدودیتونه وضع کېږي اول د اسلام د نظر ښه وڅېړل شي، دا بیا وضع شي، بعد هغه نه ورو ورو وضع شي، پوه کړل شي که تطبیقي که دا قانون تطبیقېږي. مسلمانان یو موږ اسلام ته احترام لرو، دا قوانین د داسې تدبیر شي چې چاته پکې بې احترامي ونه شي. کله چې چاته بې احترامي ونه شي، ځوانان د سړک په سر ونه وهل شي، ځوانان د سړک په سر په هغې باندې مثلا باعث دی چې یو نیم سل نفره ولاړ وي د ښار منځ کې ووهل شي وټکل شي، جلکۍ د دې وخت کې دا په رنجر کې کېنول شي. نو دا څه دي چې ځوانان د هېواد نه زړه توروي. اسلام نه حتی کولی شو چې زړه تور کړي، باوجود چې اسلام ټول ښایسته دین ده، حق دین ده. نو دا هر هغه څه دي چې باعث دی چې د اجتماع نه هر څه نه لرې پاتې شي.
بله، یو خو دا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي، هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي دي بلې خواته. ځینې بیا داسې دي چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي، له رواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کېږي؟
ګورې کله چې موږ د رواني مرضونو باره کې صحبت کوو، د طب د لحاظه لکه ډپریشن د انزایټي د یا اضطراب چې موږ ورته وایو یا انزوا چې کله دی د اجتماع نه بېلېږي، د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کېږي. نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه وي، انسان د هغه څه د صحت د لحاظه یعنی کله چې موږ WHO د لحاظ صحت تعریفو، صحت هغه حالت ده چې انسان د عصبي د لحاظه یا فزیکي د لحاظه او اجتماع د لحاظه دی روغ اوسېږي. نو کله چې موږ اجتماع ناروغه ولرو، نو باعث دی کی د انسان ذهن آرام شي، نو کله چې ذهن آرام شو اجتماع ناروغ شو، نو باعث دی چې انسانان ټول ناروغ اوسي. نو کله چې موږ ناروغ اجتماع ولرو، نو څنګه به موږ سمختګ ورکو؟ نو داسې تغییرات، داسې فشار راوستل هغه هم په ناسمه توګه، په جبري توګه، یعنی بدون د دینه چې دی ته وپوهول شي ارزښت وباره کې، یعنی بعضې پنټونه چې رښتیا دي، بس پنټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي. نو کله چې په دې باندې داسې جبر او اکرا او د خشونت څخه کار اخیستل کېږي، باعث دی کېږي دا مختلفه ناروغیانې او د خلکو ته پیدا شي، د ځوانو بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري، کافي انرژي لري، خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي. نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلاتو سره مخامخ کېږي، باعث دی کېږي د تمرکز کم شي، د دې هغه اجتماع سره چې کوم روابط هغه کم شي. نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو، په دغې تحصیلي او په دغې تعلیمي دوره کې چې د دې تمرکز کم شي، باعث دی کېږي چې د خپل درسونه هر څه نه شاته پاتې شي. نو کله چې یو شاګرد د خپل درس نه شاته پاتې شي، باعث دی کېږي زمینه هر شي ته فراهم شي چې هغه څه یو مختلف جرمونه دی کوي شي، مختلف کارونه دی کوي شي، احتیاط هم خرابوي شي. ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کېږي، دا نفر غواړي اجتماع نه لري شي، غواړي د خپل درد او دا مشکلات کم کړي. نو د غوڅه په افغانستان کې لکه څنګه چې پوهیږي، دا څه د بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوي شي، دا د وایس کې چې دا زمينه احتیاط فراهم کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله، که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغو ستونزو نه، چې تاسو په خپلو خبرو کې یاد کړه، وژغوري تر هغه وخته چې حالت سمیږي.
په اوسنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره، د دې شرایط سره ځان سازگار کړي. نو بعض قوانین، د قانون چې دي، یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانانو لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام د نظر هم رقیبي. نو په کار داره چې د اوسنۍ وضعیت کې تر حد ممکنه لکه دا الکام ته چې کوم څه ویل شوي دي هغه مراد کړي، همداسې نجونو ته. نو کله چې دا مراد کړي، نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي، د هغو څخه به حداقل جلوګیري وکړي. یعنی اوسنۍ حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول، دا بهترین شی اوسي. ځکه چې که دوی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعات نه کړي، نو د اوسني مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دي ته کېدای شي چې جوړ شي. نو اوسني حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته، د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، نو هغې که دا عملي کړي، دا بهترین کار اوسي اوسني شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کېښودل، فکر کوم دا به بېعدالتي اوسي. لکه اوسنی حالت چې زموږ پوهنتون نشته، تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي، د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بېانصافي اوسېږي. نو دته هر ممکن چې مبارزه امکان لري، باید موږ ټول هم هلکان هم نجونې باید مبارزه وکړو چې تحصیل دروازه موږ ته خلاص شي، تر کومه چې امکان لري، که هغه سوشل میډیا ده، که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي، هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي، نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې اوسنی نظام ته به د تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي، څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام ده چې عدالت ولري. او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي، هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینه، شفقت نظام د پاره ډېره مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د پاغې باندې عملي کړي. نو اوسني نظام ته هر هغه څه چې دی کوي، هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی وکړي، باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته، یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بیرته عملي کول دا یو شاید مثلا دته مونږ د کلچر شاک ورته وایو. یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي، نو یو دفعه منل خلکو دپاره سخته ده. نو کله چې خلک نه مني، یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جرکه ایجاب دی مراد کړي یا الګ ګیرني، نو هغې سره په مهرباني برخورد کی، د خوشونت نه کار اخستل، نو دا به ډیره بدې پایله ولري.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
هله کوم، هله کوم.
گران دوستانو دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
سجا